مشي دا مشال ریډیو د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان بشیر غواخ او ټکنیکی مرګری اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې د تعلیم د مبارزې د نوبل د جایزه ګټونکي او د پښتنو د دغه بچی ملالی یوسفزای سواد ته ورتګ د دې خبرونه د سر موجود حالت د خبري کړې دي او ویلي دي چې په دغه وطن په دغه ځمکه کم ظلم شوی دی. دا باید د تاریخ د پاڼو نه ونوځي. په دې اړه باندې به تاسو ته راپور وړاندې کوو. یو شمیر نور راپورونه مهم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به درته د مشال مرکه وړاندې کوو. خو له رسو مخکې خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سر ټکی. ملاله وای په سواد کې بعد تعلیم لپاره لا نور ډیر کار کوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وای د غلام خان لار د هغو کډوالو لپاره خلاص ده چې وزیرستان ته ستنېدل غواړي. او افغان ولسمشر پکتیا ته تللی او هلته د څو پرمختیایي پروژو افتتاح کوي. د خبرونو تفصیل. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزای د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات لیکوالانو، شاعرانو، سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو سره ملاقات وکړ. دی ویل چې پر سوات سختې ورځې تیر شوې او خلکو یې د امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
دا زمونږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې په تاریخ کې به دا لیکو، د دې به موږ خبره هم کوو او انشاءالله زمونږ چې کوم را روان نسل دی هغه به د دې زده کړه کوي، هغه به سکولونو ته ځي، هغه به خپل تعلیم حاصلوي. ځکه په کار کې موږ د دې ایکسپیرینس زده کړه نه کوو، زمونږ چرته زده کړه نشو کولی.
پاکستانی طالبانو ملاله یوسفزای په 2012 کال کې په سوات کې په سر په ډزو وشتله. هغه د درملین لپاره برتانیا ته وړل شو. اوس 15 کال وروسته پاکستان ته د څلور ورځو لپاره تللې ده. هغه د وزیر اعظم سره هم ملاقات کړی. په سوات کې د خپل کور لیدو لپاره هم تللې وه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په ستنېدو کې کمی راغلی دی. دلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې په افغانستان کې میش وزیرستاني کډوالو بیرته خپلو سیمو ته ستنېدو لپاره یوازینۍ لاره غلام خان ده. د دوی په خبره هر ورځ له 500 څخه تر 80 کورنۍ د غلام خان له لارې خپلو سیمو ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا په برمل کې اوسیدونکو د جګړو د لاسه بې کوره شو. د وزیرستان کډوالو بیا مشال ریډیو سره په تماسونو کې ویلي چې غلام خان لار د دوی په مخ بند ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په درغلي او تورن کا ویل چې له دې قبل ورسره کوم سیاسي جوړجاړی نشي کولای. نوموړی دا خبره به داسې مهال کړي چې 13 مارچ د سنټ په ټاکنو کې تحریک انصاف او پیپلز ګوند ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای اتحاد وکړ. د حکومت په مقابل کې د سنټ مشر او مرستیال چوکۍ لپاره خپل امیدواران بریالي کړل. د پاکستان وفاقي حکومت بیګا د اپریل میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 2 روپۍ و پیسې کمی کړی دی چې لننه عملي شوی دی. د پاکستان د خزانې وزارت پرون نوټیفیکیشن جاري کړ چې تر مخې د پټرولو په نرخ کې 2 روپۍ و پیسې او د ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ کمی شوی دی. د خاورو تیلو نرخ په ځای ساتلی دی. اوس د پټرولو نوی نرخ 1 لیټر په 6.80 او ډیزل په 6.90 روپۍ شول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار وختي په پکتیا ولایت کې د ځینو پراختیایي پروژو د پرانستې په خاطر دغه ولایت ته رسېدلی دی. د نوموړي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د پکتیا د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو سره ملاقاتونه کوي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د پښتنو د ټولوژنې مخه ونیسي. په دې مظاهره کې شامل راحت ګل زیرمل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
پښتون ژغورنې کوم دا روان موومنت یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو د دغه موومنت ملاتړ کوي. مونږ په لروبر کې پښتون وژنه که هر څوک یې په هر نوم کوي مونږ یې نور نشو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه دې زموږ په سیمه کې پای ته ورسي.
د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې. دوی له قبایلي سیمو د مینونو پاکېدل، هلته د چک پوسټونو کمېدل او د غیب کړل شوو کسانو موندل غواړي. دوی د اپریل په 8 تاریخ په پېښور کې د یوې لویې جلسې اعلان هم کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4 تاریخ په انقره کې ملاقات کړي. دا درې هیوادونه د شام په روانه جګړه کې ښکېلتیا لري او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوو د سولې خبرو ملاتړ کوي. د اپریل په 4 د یادو درېو مشرانو تر ملاقات یو ورځ مخکې به ولادیمیر پوتین د رجب طیب اردوغان سره ګوري او دا د ترکیې او روس ترمنځ د لوړې کچې د همکاریو د شورا برخه ده. د امریکا او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. دوی دا تمرینونه د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمن د شو خبرو ژمی اولمپیک لوبو کې دوه لپاره ځنډولي وو. د مشقونه به 4 نه روان وي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان یو ویاند ویلي چې په دې کې 23,500 امریکایي او 3,000 د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. او سم د لوبو یو خبر، نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د دریو شل اوریزو سیالیو لړکې لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کوي. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په کراچۍ ښار کې نړیواله لوبه کیږي. د دې څخه مخکې د پاکستان سپر لیګ په لوبه په کراچۍ ښار کې د مارچ په 15 شوې وه. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه شل اوریزو لوبه سبا او 3 د اپریل په 3 نیټه کیږي. نننۍ لوبه د پاکستان په وخت په 8 باندې ماښام شروع کی. دا تر دې مهاله د مشال جوړ خبره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه در تازه مونږه همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزای په پښتنو غږ کړی چې ستاسو په ځمکه څه شوي دي چې دا د تاریخ په پاڼو کې ژوندي وساتئ. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل قاضی انور وایي چې د سیاستوالو احتساب عدالتونه نه عوام کوي.
کیا خبر جاگا تھا کہ جمہوری نظام بھی ناگا کے سیاستدان احتساب سے تھے ناگا ووٹران کئی
په جلال آباد کې راپاسېدلی پښتانه وایي چې په خود پښتونخوا کې د پښتنو د ژغورنې تحریک سره ولاړ دي.
کوز پختونخوا کې ځوانان را پاتې دي دي او د پختون ژغورنې کوم د روان موومېنټ شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنۍ پښتنو دغه موومېنټ ملاتړ کوي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به درته د مشال مرکه ونې د خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازدیګر تر 6 پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د په پاره مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورځو د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای 13 شپه په اسلام آباد کې د سوات مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې د سوات ټولو خلکو د امن لپاره قرباني ورکړي او له سختو حالاتو یې زده کړي. ملالی وویل چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي او خپل وطن ته به بیا هم راځي. په دې ملاقات کې د سوات سیاسي سماجي مشران، شاعران، لیکوالان، د جرګو مشران هم موجود ول. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې راپور کې راغلی.
نوبل جائزہ ترلاسه کوونکی ملالہ یوسفزئی د خالی پورز اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبریالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول، تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټولو خلکو قربانی ورکړي، په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوي دي او د یو لوی جدوجهد وروسته سوات کې امن راغلی.
او زبر دا یو درخواست کوم چې زمون پسوات کې څه شوی دي، کوم چې موږ سره بچ شوی دي، کوم چې جنو کو پټا دي باندې پابندي لګېدې وه، یا زمون نه امن هغه څه شو، یا زمون سکونه او زوړې شوی یو، یا زمون په اړه کې چې کوم خوف راځي شنو چې دا خبرې چې دا تاریخ نه ورو ده، دا تاریخ کې خړه د دین
ملالای یوسفزئی زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی، اوس دې د سوات اولس یو نوی ژوند شروع کی.
او جس سوچ دے دے دا سی علاقہ شی پاکستان کی جب کم سے کہ ہر یو علاقہ ہر یو جنے چرا اغا اعلی تعلیم چرے حاصل
د ملاله وینا نوڑان دے د هغه پلار یودین یوسف زئی خپل ټول ملګری او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاد کړی دا
چې ما په دې تیر په نیمه مقاله کې یعنی داسې خاص په دې تیر یو کال کې یعنی ما په هر شپه په کوم ځان مینه چې ته په شنګله کې یا په سوات کې بیا په ریشا چوکی ولاړه مت خلک راته ګوري په خیر راته جوړې نه چې په خلک دې راغله ما ته نوې په خیر بیا دا خوبونه می دومره ډیر شو نوستالجیک چیز په دې خوب کې کې وای ما چې ستې په رښتیا راغله لکه خوب کې و چې رښتیا راغله ما بیا نه رښتیا بهر حال دا ټول کوونه نه دا نن هغه خوب نه چې کوم تعبیر دې ما دا خوب کاری ستاسو دا کوو دلته کې موجود دي
د ملاله سره دیدل قتل کون کی د سوات په مشرانو کې شامل باس تنانو په دغه محل مشال ریډیو تخپل تاثیرات کې اویل
موږ دلته رالو او هغه سره موږ دلته ملاقات او زموږ لپاره ډېر خوشاله خبره ده او د پښتنو یو ویاړ دی زموږ فخر دی چې موږ په ملاله باندې فخر کوو او دا موږ د دې ملک لپاره د پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملاله نن یو ویژن دی
زمانم محمد روم دے سواد پوسیدن کے ما دا بڑیر خون کڑے وے کدا ٹول التم پسواد کے وجہ سر ناس وے نو د دې زمکه د دې خاورې د ضیاءالدین دا تعلق زموږ په شریکه ډېر خپل ثابت شه نو دا په خپل ډېر خوشاین خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته د وطن ته پاکستان ته غراغه
د ملاله یوسفزئی او د هغې کورنۍ سره په دغه محل د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه وستل او ملاله یوسفزئی په خپل هر یو مشر سره لاس بلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه یې کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تسمشال ریډیو ته وګي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د عدالتونو احترام کوي کوي خو هغوی دې هم په انتظامی عملیاتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د سیاستوالانو احتساب به د انتخاباتو پر مهال ولس کوي د دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار تور لګولی چې د پر ضد سپریم کورټ سیاسي فیصله کړې ده او دا د پر ضد قانوني په دې اړه قانوني چارپوهان د عدلیې او انتظامیې یعنی حکومت ترمنځ کړکېچ ته څنګه ګوري په دې رپورټ کې تفصیل اورو چې منور شاه برابر کړی
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصلې په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وې دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغه جزاء او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور اویل عدلیه په جمهوری نظام کې یو مقدس آئینی کردار لري نو په کار ده چې له هغه بهر ونوځي نو موري زیاته کړه
ښه خبره دا ده چې جمهوری نظام دی هغه کې سیاستدان اعتصاب چې ده هغه ووټران کوي هغه پبلک کوي دې واقعي ځدی او دا غي دې ټول کارنامه وګوري کته باندې منتخب کو داری په اعتماد ده منتخب نه کون اعتماد دے دا دنیا کی دا باقی دا دے سی آئین کم حدود متعین کری دی دا ہر ادارے ناغے کے دا خبر اس میں دے صفا صفا کی گی کہ عدلی حدود دانی دے چاہتے انتظامی کرو یا انتظامی ادارے کے دے مداخلت کی
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ایډوکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې دا مهال په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري.
خلکو ته دا په عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وي چې 40 لکه مقدمې په مختلفو عدالتو کې تیرې سماحت دي، لیکن دوی پر دغ باندې دغه نه کې زه به تاته یو کوچنی مثال په ځای حواله درکړم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې 2 کاله بعد یا 1 کال بعد راځي. نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراته دي. نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمهداري جوړېږي چې دوی د راولۍ پر هر علاقه کې یا په خپل دغه هر صوبه کې خپل بینچونه چې دي په ریګولر بیسس باندې وچلي، نو دوی په دا نورو سیاسي کیسونه چې دي په هغه کې د عدلیه ساه هم خرابېږي او د ججانو هو ساه هم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادي د انصاف تقاضي چې دي هغه متاثره کېږي.
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان په دې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوې لري، نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتلې شي او ضروري احکامات ورکول شي او په کار ده چې ټولې آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځینې ناراضه غړي تور پورې کوي چې د ګوند مشر عمران خان د ګوند عامو غړو سره په رابطه کې نه دی. دوی د سنټ په ټاکنو کې د خپلې رایې د خرڅولو لامونه هم بي بنیاد او سیاسي سازش بولي. پرون یې یو خبري غونډه کړې چې ګلیازي په اړه تفصیل درته وایي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبیدالله زاهد دورانی او نگینه خان تیر ماسخوتن په نوخار کې یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅه کړې. له نوخار د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپله د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا.
د سینټ د انتخاباتو په لړ کې قربان علي خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی. ولې زه دا خبره کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوي سینټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې څومره څومره پیسې د سینټ د ووټونو لپاره ورکړي دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته منت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلې کابینه دي د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان له دوکه ورکړې ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د 30 کلونو په تحریک انصاف کې دي او هیڅکله یې د خپل ګوند د منشور خلاف سکار نه دی کړی او د سنټ په موجوده ټاکنو کې یې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن له ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د 10 کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راښکاره شوه او الزامات هم داسې دي چې موږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلی. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولی. یا دې وی چې سوونه وړاندې د سنټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه په سنټ کې د اسمبلی د غړو په حساب 2 سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه 2 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو او د سنټ د انتخاباتو د دغه پایل وروستو په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل ووټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دې هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سنټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو تورونه لګول شوي وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګي په بلوچستان کې د کانسر په ناروغي کې زیاتوالی راغلی دی او زیاتره کسان د ښه علاج د نشتوالي له امله د دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. خو اوس د تحریک انصاف مشر په کوټه کې د کانسر د علاج لپاره د روغتون جوړولو اعلان کړی دی چې زیاتره خلکو ورته هرکلی کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د خیر خیګړی وی غیر سرکاري ادارې کوټه آنلاین په بلوچستان کې د کانسر د ناروغۍ د علاج لپاره د روغتون جوړېدو ته د هرکلی کړی دی. د روغتون چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یې په کوټه کې د جوړولو اعلان کړی، په اړه یې د خیر خیګړی یو فعال جانګیر ترین وایي،
د بد مرغز مش دغه سی کینسر پیشنټس دي چې هغه د ډیر د لیر لیر زلو سره د تعلقي راځي مجله او مش تر کم لینک سی اخ مش بالکل استعمال کوي څوک یې کراچی له واسطه او څوک یې لاهور ته واسطه. زمج د ټول سوشل ویل ورکر چې کم ګروپ دی کوټا آنلاین، زمج کوشش دا دی چې مش د پاره دا مهم بچلو، مش په روډو هم راوځو، مش به د خلکو سره چندیم غواړو، مش به خلکو ته خواستم کو، مش به د خلکو سره ملاوی جوم. د بد مرغ په کوټو په بلوچستان کې د
جانگیر ترین زیاته کړه چې کینسر قابل علاج مرض دی، خو د غربت او بیوسۍ له وجې د بلوچستان زیاتره ځوانانو د یاد رنځ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د ټولنیزو رسنیو یو فعال او د کوټه آنلاین مشر ضیا خان وایي، د دې روغتون په جوړېدو به ډېر ناروغان د مرګ له منګولې بچ کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
څنګه په بلوچستان کې دا ټیم کینسر مریضان چې دی هغه بیخي ډیر دي او موږ کوم ګروپ مو له درې کال زده دغه ناریول چې په بلوچستان کې کینسر هسپتال ډیر لازمي دي. موږ ځوانان ته چې نور څه مشکلات ورپېښ تل هغه سره یو غټ مشکل د کینسر غدي چې ډیر ځوانان په حق ورسېدل او موږ د خان صاحب ډیر شکریا دا کور دا هیله لرو چې زر تر زر به پر دغه باندې کار شروع شي او موږ یې ار رنګ مرسته ته ولیاړو له خان صاحب سره د بلوچستان کینسر هسپتال دپاره.
ضیا خان همداراز وویل چې دوی په سوشل میډیا باندې د تیرو دریو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د کینسر د علاج لپاره د روغتون د جوړولو په خاطر کمپاین کړی دی. د یادونې ده چې عمران خان د مارچ په 13 نیټه د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې د شوکت خانم روغتون جوړولو اعلان کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
روزنګو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. پاکستان وایي که څه هم له امریکا سره د اعلی چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري او پکې مثبتې خبرې کیږي، خو د همکارۍ په اړه لا هم دواړه خواوې مشترکه نکاتو ته نه دي رسیدلي. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په همکارۍ کې څه خنډونه دي او د لرې کولو لپاره یې دواړه خواوې څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه زموږ همکار منور شاه له څېړونکو سره خبرې کوي او په دې راپور کې تفصیل درکوي.
پاکستان وایي له امریکا سره یې په دوالخیزو د افغانستان او سیمې په اړه همکاریو خبرې اترې روانې دي، خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو نه دي سلا شوي. د خالی پورز له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل اویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورستۍ سفر ګټور وو، خو پکې دواړه خواوې په ګډ لایح عمل متفق شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ بڑا پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے اور یہ
ډېر مثبت خبر اترې شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسي چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي، له دې ځای هم په تسلسل سره پلاوی امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتر، د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او سیړونکی رستم شاه مومند وای، د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی چې په اړه یې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناوالی یې نه کیږي. نوموړي وویل،
یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور مکلکشن شوي دي او
بریدونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا ګڼي کېږي چې دا کسان چې کوم دلته بریدونه کوي او دا کوي دوی جو دلته پاکستان کې ساډې دي. بل خبره دا ده چې پاکستان دا ګڼي چې د امریکې د موجودګي نه پیدا اغېستلی شي او د هند اساس رسوخ چې کوم دی دا زیاتېږي. هغې دا ګڼي چې دا ګڼي د پاکستان په ګټه نه دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانېدو وروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمېر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم دی خبر نه تنگ دی، بلکې یو لوی دہشت گردی تراگی دا سخن کو ډیر لوی تواد نه کړی دی. زه پزې ډاکی دی، زه پزې چې ده فوج پولیس کاری ملټرایزیشن شوې ده، نو به ټول خپل افراد دی. نو پاکستان رو رو کې دې شي دې طرف ته بزی او قدمونه اوچتای چې یو منځ مشترک لارې ته لاړ شي. خو دې کې رزستنس والا خلک هم شته، داسې کسان هم شته پاکستان کې، هغوی ډېر باثره دي چې نه غواړي چې دې پاکستان دې طرف ته لاړ شي.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي په کار دا چې اسلام آباد او واشنگتن د یو بل اندېښنې ختم کړي، نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان، پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د ختی سیمو د ګڼو مدني ټولنو په سرګونو استازو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې د ملاتړ ترڅنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لر او بر دی د پښتنو د ټولو وجنې مخه ونیسي. نور حال د افغانستان د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکړي.
دغه مدنی فعالان چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېد، د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې شیرزي لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ تر څنګ یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د دغه غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ شروع کړی دی. د ختی سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو دغه موومېنټ ملاتړ کوي. مونږ په لر او بر کې پښتون وژنه که هر څوک یې په هر نوم کوي، مونږ یې نور نه شو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه دې زموږ په سیمه کې پای ته ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوي جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راووزي. مدنی فعال شریف الله نصری وویل: رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه له خاورو سره خاورې کړل.
اجره می خوندی نه ده، مسجد می خوندی نه ده، پرلط می خوندی نه ده، جرګه می خوندی نه ده، کوم ملي پروګرام ده چې زه پکې خوندی زه الته د ډار احساسونه کوم.
په دغه غونډه کې یو شمېر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مقدسی احمدزی وویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخالفت کوي د پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لامو تر اباسي نه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلي او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی. هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کېږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي وو چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خپرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خپرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت پورس پر یوانی مبجا، او د هرې جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي. دا هغه وخت دی چې په دې وخت کې تاسو ته مونږ د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درنګ سات کې زمونږ همکار بشیر ګواخ تاسو ته دغو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د دې نه پس درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې رازق فهیم سره شوې ده. خو اول د خبرونو لنډیز.
د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات لیکوالانو، شاعرانو، قومي سپینګرو، سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو سره ملاقات وکړ. پاکستانی طالبانو ملالې یوسفزۍ په 2012 کال کې په سوات کې په سر په ډزو وشتله او بیروسته هغه درملنې ته برتانیې ته لاړه او اوس 5.5 کال وروسته پاکستان ته تللی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال رډیو ته وویل افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په ستنېدو کې کمی راغلی. د دلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنېدو لپاره یوازینۍ لاره غلام خان ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی پرون په لاهور کې په یوه خبري غونډه کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په درغلې او تورن کا ویل چې له دې قبل هغه سره کوم سیاسي جوړجاړی نشي کېدلی. د پاکستان وفاقي حکومت بیګا د اپریل میاشتې لپاره د پټرولیم مسودو په نرخونو کې 2 روپۍ او پیسې کمی کړی دی چې له نن څخه عملي شوی دی. اوس د پټرولو نوی نرخ یو لیټر په 6.8 او ډیزل په 6.9 روپۍ شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار وختي په پکتیا ولایت کې د ځینو پراختیایي پروژو د پرانستې په خاطر دغه ولایت ته ورغلی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4 په انقره کې ملاقات کړي. د امریکای او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د امریکای دفاع وزارت پینټاګان یو ویندول چې په دې کې 2,200 امریکایي او 300,000 د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. او نن په کراچۍ کې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 3 اوریزو سیالیو لړکی لومړی لوبه کوي چې د ماښام په 8 بجو شروع کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان د یو وتلی کس مرکه وړاندې کوو چې زموږ همکار فهیم بنیری ور سره کړی ده. په دې مرکه کې رازق فهیم ملما دی. فهیم صاحب د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د فعالیتونو پرمختیا په نوم د یوې ادارې مشر دی او له یوې مودې راهیسې د ځوانانو سره د هغوی په صلاحیتونو قوي کولو کار کوي. قربا شاهین بنیری.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده هم بس.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی ویم. نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دي. رازق فهیم صاحب د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا موسسې مشر دی. د ډېرې مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي په دې کې د ځوانانو سره کار کوي، د هغوی په تربیت باندې، د هغوی په فعالیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې او هغې پوکۍ چې په دې سیمه کې کوم بدلونونه را روان دي په هغې کې د هغې سزي موارې جوړېږي د امن دپاره، د پرمختیا دپاره. نو د رزق فهیم صاحب سره به په دغه هلو ځلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب، تاسو ته د ټول نه وړاندې د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېره مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته موقع راکړه.
فهیم صاحب، لومبی خو راته د خپل ساسو چې کوم موسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې پاړه راته ووایه چې دا فکر یا دا سوچ، دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله چې د ځوانانو سره کار پکار دی، د دوی تربیت پکار دی؟
ډیره مننه. بنیادی طور څه داسې تجربه وسوې، زما چونکه له دې ځوانانو سره کار له وخته و کېده، خو یو دوه درې تجربې دارنګه وسوې چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمو چې د کوټه او بلوچستان یا کبیا دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دا په هغه ابتدا کې ما داسې محسوس شول لکه د دې رجحان چې سخت غریزۍ ته یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي. او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی بېرته راګرځولی سي، د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا د نن زموږ په ټولنه کې کم دي، نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دارنګه ادارې یا دارنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ چې ځوانانو ته مخامخ دي دا هغوی مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي، او همدا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغوی ته کوم شان او مواقع آفر کوي له هغوی څخه دوی استفاده وکولی شي. نو په دې بنیاد باندې د دې ادارې
څنګه تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېرې مودونه لکه د لسیزونه د جنگ بېقراري بېروزګاري او بیا بېکوره کېدل دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټوله ټولنه اغېزمنه کړه، بیا ځوان کول ډېر اغېزمن کړو. د دې جنگونو د دې بېقرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتې دي؟ تاسو څېړنه څه وایئ په دې؟
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګوري یا په لوی کینوس کې ورته ګوري، نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی، یو سفر یې کړی دی. یعنې د نن څخه اته لس کاله مخکې چې ځوانانو ودې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل و، او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلې ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچول دی او دوی ته دا د بېکورۍ احساس هم سوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي، نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي. نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرکت و یا وقتي و چې هغه دا وشي، مطلب ځوانان ودې شي ته آماده کېدل شي، هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سختریزۍ ته لاړ شي. خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي، ځوانانو خپلې لارې راایستلې دي، خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي، خپل ځغې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لټولي دي. دا زما په خیال مثبت شیان دي.
تاسو د سغدریزه خبره وکړه او بیا هم د ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي، نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغي ډیر سیز دکړه، بې کور کېدون خو هغي ډیر سیز دکړه، ځان ته مواقع پیدا کړي، خو د دې نوی دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي، آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي دغه غوښتنو ته دغه چیلنجونو ته؟
تیار خدارنګ په ډیر منظم توګه نه دي. وجه دا ده چې زموږ خپل کوم یعنی په دې سیمو کې چې کوم د تعلیم او د تربیې چې کوم عوامل دي هغه په خپل هم ډېر اوټیټیډ دي. کاله نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي آماده پورې هغه د سپیر ډېر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه ده. البته دا ده چې نورې مواقع بیا خلاصې شوي دي، لکه اوس میډیا ده که نه، او بیا په هغه کې په تېره ده سوشل میډیا ده، هغه فورمونه دارنګه دي چې هغه په خپله هم د زده کړې تر عمل انسانان تېروي. نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه شوي دي چې ځوانانو ته لاره لیکه ورته ګوته کړي. همدغسې دا په انګریزۍ کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي. دا دارنګه کیسې شته.
فهم صاحب روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو، زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي، یعنی زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جماعت کې یا په کور کې د خپلو مشرانو نه زده کړې کولې، بیا زموږ غ روایتي ژوند چې دی اخو ډیر اغیزمن شو، زموږ غ روایتي ادارې تر سهاده ډېرې کمزورې شوې. په دې نوي دور کې زموږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوی دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کوم زمونږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ یوسي؟
ګورو په دې کې دوه درې داسې بنیادی هغه چې موږ ورته ویلی شو ټیکنیکلی سټرکچرل یعنی ساختیاتي دغه راغله که نه بدلونونه راغله. یو له دې بېکوره کېدو سره سره رجحان چې دی که له یو کلیوال ژوند ده یو ښاري ژوند ته زیات شوی دی او چېرته مدا د دې نوي ژوند یو تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک چې دي که نه هغه ظاهره ده له کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک ښارونو ته او په ښار کې چې کوم سهولتونه وجود لري که له هغو څخه د استفادې په توګه د دوی رجحان ښارونو ته زیات شوی دی. نو له د دې سره سره ظاهره ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر و نظام و هغه هم له یو شکست تاریخ څخه تیر شوی دی. نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپېریال کې به ظاهره ده ته سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کوم ذرایم وجود و که نه هغه هم بدل شوي دي. اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایفسټایل یا اګریکلچر و زراعت و که یا دا یو بنیادي ذریعه وه د معاش ښه خو اوس سروسز او خدماتو ته او چې کوم ټیکنیکل فیلډز دي هغوی ته ځوانان متوجه شوي هم دي او په ډېر زیات تعداد باندې موږ وینو. په پلورونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي نو ډېر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي ګو په کم تعداد به وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شوي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوی مارکیټ هغوی ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړی شي.
فریم صاحب زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دې بېقرارۍ یا دې اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي یعنې د ځان د پیژندګلو ډېر زموږ د ځوان کل استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم زه زما پیژندګلو څه ده زما تاریخ څه دی زما کلتور څه دی دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کیدی شي؟
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپل هم د ځوانۍ عمر چې دی که نه دا په خپله د شناخت جوړولو د پیژندګلو ځان ته جوړولو یو دور دی که یو دورانیه ده
جی.
نو په دې دور کې هغه نه که ښځه نو د هغه ماشومتوب له مداره را وځي او ځان ته خپل یو شناخت خپله یو پېژندګلوي شي دا هغه خپلوي
جی.
نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شي چې دا هغه آیډینټیټي فورمیشن ایج دی که نه یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان ته خپل آیډینټیټي خپلوي او جوړوي. خو په دې کې بیا خصوصیت چونکې موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتني فکر خبره کوو کرایسیس خو موجود دی خاص کر په دې حواله باندې چې که یو سړی له فاقا څخه را ورک شوی دی که نه دا موږ باید لیدلي هم دي په لویو ښارونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلنګ شوی دی او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربې دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم
جی.
او له ما سره دا چلن ولې کېږي دا صرف په دې کېږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف په دې کېږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف په دې کېږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې دا زما په خیال د هغه یو اظهار هم دی چې په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شیانو ته هرکلی وویلی او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتارسیس پکې کولی شي او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه که نه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه پندل کې موږ ورته وایو چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب و دا هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړي
جی.
نو دا کرایسیس چې دی ما داسې معلومېږي چې هغه خپله لار پیدا کړه او کله د سره ظلم کیږي یا د پدې باندې زورول کیږي نو د خپل خبره تر خلکو ورسول او سبلو کوشش کوي چې باید چې پدې باندې تورن نشم یا پدې باندې د زموږ لپاره د ویکټمایزیشن یو سبب شي. جو
تاسو د پاسون خبر اکړه دی پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبر دادې چې د دین مخ کې څومره پاسونونه راغلي دي یا به یو مذهبي مشرو یا به یو قومي مشرو هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې پړومبي ځل مونږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخکې شوي دي نو دا مونږ ته سخی لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې او کنه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دی چې یار دوی زموږ مسلې حل نه کړي اوس په مونږ خپل حل کوو.
زما په خیال چې کابه شاید اسی کنه لکه تسلسل په یو تسلسل کې کورته وګورو ما ته داسې معلومه کی چې کوم عمومي چې دلته غورزنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي دا د یو تسلسل دی او دا بل خبره ده چې د دې مشرتوب سي دی هغه د ځوانانو سره دی خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تھینکینګ دی یا سوچ دی کنه هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې نو مات خو دا سی خلک دا انګیري چې دا کېدای شي د دې کم روایتي لیډرشپ دی کنه لاغه څخه د اعلان دی خو ما دا څه معلومه دي چې دا ژغ چې دی هغه نور متنوع کړی دی هغه خبره چې کوم مین سټریم پالیټکس دی یا پولیټیکل پارټیانې نشي کولای دا ځوانانو ژغ ته او اواز ته یو لار ورکړی نه نو ما ته خدا دا تسلسل معلومی جی او ممکن ده چې د وخت سره په تیریدو کې چې کوم زوړ یا روایتي لیدرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کی سی هغه دا کې به سی له دې څخه خپدې چې کوم گنجایش او سیاسي هغه چرته نه واخلي لکه ځینې ځایونو ته ځار شوی هم دی که دا یو دور سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که په هغوی باندې سوالونه سوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومیږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو نو داسې معلومیږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی مرسته موجوده ده د دې لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی هغه امکان شته چې دا په هغه رعایتي سیاست کې هم یو نوی روح واچي.
فهم صاحب دې پاسون یا د ځوانانو دې تحریک ډېرې هیلې م را بیداری کړې دي ډېرې هیلې را پیدا کړې دي نو خدای مکه که دا تحریک په دغه خپلو مقاصدو کې نه کامیابیږي نو بیا به په دې سیمه په دې قام په دې ولس څه اثرات دي؟
دا زما په خیال د دې څخه چې کومې هیلې پیدا شوې دي که نه عموماً داسې دي چې ته په یو ډېر لوی اپریشن یا تسلط په یو نظام کې یې نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډېرې هیلې او خوشبینی نه پیدا کړي نو ما په خیال چې دا د دوی کوم هغه موجوده کومه ایجنډا ده کنه هغه خدای شي معلومیږي چې کېدای شي پر دې باندې به تر یو حده پورې عمل هم وشي او داسې به هم وشي چې دا بنیادي شي دوی کومې هیلې او مطالبې او حکومتونو ته ایښي دي هغه به کېدای شي پوره هم شي خو دا به تحریکونه چې دي که هغه عموماً کږي هم دارنګه چې هغه راپورته کېږي او بیا به بېرته دا د یو سیاسي عمل برخه جوړي او په هغه سیاسي عمل کې داسې امکان شاید دا شیان به ورسره تړلي وي چې خلک به خوشبینه کېږي هم او امکان داسې هم شته چې هغوی بېرته مایوسي ته هم لاړ شي. زما خیال باندې دا په خپله هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي ونوی پیرایا وزان ته وټاکل شي او د ونوی بیانیه چې ده کنه چې هغه ډیره متنوع وي او امګیره وي که هغه وټاکل شي زما په خیال دا په خپل ډیره لوی خوشبینی ده او ډیره ښه خبره ده کدا دا په داسې تسلسل سره دا رواني خبره نو لږې ځخه چې کم د پښتنو کم تحریکونه دي که هغه لویه اخیستنه کولی شي او په خپله پښتنه سیمه چې د هغه لږېلدې اغېز څخه ځان نشي ژغورلی نو زه خو ورته ډېر خوشبینه یم.
ښه فهیم صاحب، یو ځل به بیا هغه د سخت دریځې مفکورې ته راشو. هغه دلته چې د سخت دریځې د فکر له کم وجې کم نقصانات شوي دي، کم د خلکو ژوند ته، د هغې هنر ته، د هغې پراپرټي ته، د هغې جایدادونو ته نقصان رسېدلی دی. د دغه سخت دریځې مفکورې په مخه نیولو کې زمونږه چې خپل کم کلتور دی یا زمونږه هنرونه دي، هغه څه کردار ادا کولی شي؟ ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دی، نو ستاسو تجربه څنګه وه؟
زما په خیال چې کومه د سخت دریځې مفکوره ده، که د هغه ضد دی د ژوند مفکوره، د ژوند بیانیه، او له ژوند سره ادب او هنر تړلی شی دی. که چېرته موږ د هنر وخوا ته ځو، د ادب او د آرټ وخوا ته ځو، نو د دې مطلب دا دی چې موږ ژوند ری اسټ کول غواړو، او د هغه تر ټولو لوی امکان چې دی هغه په آرټ او په ادبیاتو کې او د هغه سره تړلي کول جمالیاتو کې موجود دی. نو زه خو دا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرټ چې دی که نه، په هغه کې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوی مفکوره ورکړي، او دا هغه داسې مفکوره وي چې د هغه ایمان د ژوند او د هغه په منابع او د هغه په شایستونو باندې، خو هغه په خپله هم له یو سیاسي عمل سره چې وتړل شي، هغه کدا شي مطلب صرف یو فرانکسي کی که نه، نو کېدای شي له هغه څخه د هغه د ټولنې د رغښت کار نه نشي واخیستل کېدلی. زه خو دا په دې شي باندې یقین لرم چې د دې هنر او د دې د منابع د بیا را ژوندي کولو امکانات چې موږ څومره ولټولی شو هغومره موږ کولی شو چې د ترهګرۍ یا د سخت دریځۍ چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه کړو.
فهیم صاحب، په دې نوي دور کې چې کوم ځوانان د نوي هنرونه تخلیق کوي، یا شاعران دي، لیکوالان دي، هغه نوی ادب تخلیق کوي، د دې کې مونږ یو تنقیدی جایزه اخلو، نو مونږ به څه وایو؟ آیا دا چې زمونږ د دې ژوند سره تړلې کومې ستونزې دي یا زمونږ کومې غوښتنې دي، هغې ته جواب وایو که نه؟
د ژوند غوښتنو ته شاید جواب ووایي تر ډېره حده پورې. ما ته کله کله داسې معلومېږي چې دا بس باید چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وایي، بلکې د ژوند دننه چې کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه رابرسېره کړي. په دې لحاظ باندې شاید ډېر لوی ادب نه دی تخلیص. ما ته کله کله داسې معلومېږي په خصوصیت سره، چونکې زما له شعر سره تعلق دی، نو دارنګه معلومېږي چې یو خبره سهار ته په اخبار کې ووایي، په سوشل میډیا ووایي، بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راشي، او درېیم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی وي. نو داسې معلومېږي چې هغه غږ یو ازانګې ده که نه، چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي. خو ادب او په آرټ ډېر زیات امکانات موجود دي. هغه باید چې یو ښه ژوند او په ژوند کې دننه چې کوم خوشبینیانې دي، شایستونه دي، که هغه رابرسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي، نه چې د هغه شیانو ازانګې پکې پاتې شي او د هغو حالاتو د ځانګې پکې پاتې شي کوم چې پر موږ تېرېږي. هغه دردونه ډېر قوي دي، زه منمه، خو هغه دردونو ته د ادب او د جمالیاتو او د آرټ او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند غواړي.
زمونږ په دې سیمه کې چې دا کم حالات تیر شو، لکه دا خو د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې، خو چې کوم ادیب دی یا کوم لیکوال دی، ناول لیکونکی دی، قصه لیکونکی دی، مونږ هسې بریالي شوي یو چې مونږ دغه قصې یا دغه حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپلو راروانو نسلونو دپاره که نه؟
تر ډېره حده پورې نه یو بریالي شوي په دې باندې. تر یو حده پورې، مطلب یو دوه درې ژانرونه داسې دي چې هغه کوم حقو ته دې اظهار کړی دی، خو که ته په نړیواله کچه ورته وګورې او هغه پیمانې ځان ته کښېږدي، نو زما دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دی دا ناکراریانې او ناخوالې تېرې شوي دي، په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړي. زما په خیال کې بېخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او دې خبرو ته دنیا په دې باندې، یعنې دا زموږ په حالاتو باندې، یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کې تیرې کړي، که په افغانستان کې، که د پولي واخوا تي، که دې خوا تي، بل ورځ پر هغه باندې ناول راوباسي او هغه بست سیلر. خو زموږ خبره چې ده که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه ده رسېدلې د هنر او د ادب، نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهي کوي چې موږ په کار دی زموږ ادب او لیکوال او هنرمند که لږ نور وس هم کول په کار دی، او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی.
فهم صاحب پخیر کې کړه تلک دا وای چې زمونږه د ځوان کله په کار سره ځکه چې د سیمه کې حالات بدلیږي، لوی اقتصادي پروژې هم شور شوې دي، پیل شوې دي، دغه سره سره د سیمه کې د امنیت او د بیقراری هم مسلې شته، نو د یو روخان سباوند لپاره، د یو پرامن وطن لپاره ځوانانو لسه په کار دي، کوم هنرونه دوی لز د کول په کار دي او کومې خبرې دوی لز د کول په کار دي؟
دوی خبرې دي، یو خو د ژغورنې ده او یو د پرمختګ.
جی،
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالاتو ځان پوه کړو، او ځکه چې دا احتمال هم موجود دی په خصوصیت سره ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې هغه د ده دپاره هم او د ټولنې دپاره هم د نقصان باعث وګرځي.
جی،
نو ځان پوه کول ضروري دي. په ما چې کومه پیښه تېرېږي په دې کې د دنیا د سلو سټیک هولډرو برخه وي او هغوی خپلې خپلې ګټې ځینې اخلي.
جی،
نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړم، او هر هغه عمل، هر هغه څیز، هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي، مرګ ته مو بیایي یا مو تباهۍ ته بیایي، دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې که زه په انټلیکچوئل طریقه باندې په هغوی ځان شم پوهولی، خو دا یو اصول ځان ته زدلی شم چې دغه شیان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي، په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلی شي، د نورو خلکو ګټه کېدلی شي، د دې سره همکاري کېدای شي زما او زما د ټولنې په ګټه نه شي تمامه. دا خو د ژغورنې خبره سوله. د پرمختګ خبره دا ده چې نوی ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغې کې زیاتې مواقع موجودې دي، نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنټ په ځان باندې وکړم چې هغه مال د سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی، که هغه د معیشت دی، که هغه د سیاست دی، که هغه د شهریت دی،
جی،
هغه سره ځان وکړم او په هغې کې چې کوم امکانات موجود دي هغه په خپله ګټه راولم، ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم. نو دا زما په نظر خو دا دوه بنیادي خبرې دي چې د ځوانانو دپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي، خو بهرحال ضروري خبرې دي.
ښه، نو اخیره کې راته خپل څه شعرونه ویل غواړئ که نه؟ ځکه چې ډېره مودو شو تاسو نه موږ څه نه دي اورېدلي.
دمړاوي شوي،
دمړاوي شوي،
یو نو یو خوب نیم، دمړاوي شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي.
واه،
دمړاوي شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي، زړه مې وبکره چې و سترګو ته یې ځم مخېږي.
واه واه،
او شعر دی چې د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو،
د شپې لیوشم
او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخیز.
واه،
د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخیز. واه،
دا شعر خلیدی
ډیر مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وستو مو سره خبرې وکړې، تاسو ډیر مننه کوم،
ډیر تشکر.